درنو دوستانو ستړي مشهي اجمل اندم او دی ازادي رادیو په دې ماسپخینه نیم ساته خبری مجله کې مو هرکلی کوم. پایلم له خبرونو کوو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې هند او پاکستان نن د بشپړ او سملاسي اوربند هوکړه کړې ده. نوموړي نن پر رسمي ایکس پاڼه په خاني ټویټر لیکلي چې دا اعلان د امریکا په منځګړیتوب د اوږدې شپې تر خبرو اترو وروسته کوي. هغه ویلي، زه خوښ یم چې اعلان وکړم چې هند او پاکستان د یو بشپړ او سملاسي اوربند هوکړه کړې ده. د دواړو هیوادونو ته مبارکي ویلې چې له عقل هوښیارۍ کار واخیست. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ساګدار هم د ټرمپ د بیان وروسته ویلي دي چې پاکستان او هند پر بشپړ اوربند موافقه کړي. نوموړي نن په یو بیان کې ویل چې د اوربند موافقه نن مازیګر د پاکستان په وخت 4:30 او د هند پر وخت 15 بجې وشوه. بلخوا د هند د بهرنیو چارو وزارت سیکرټر وکرم مصری هم د بشپړ اوربند په اړه کړي ویلي دي چې د دواړو خواو تر خبرو اترو وروسته موافقه وشوه چې نور به د ځمکې او هوا لاري د یو بل پر ضد هیڅ ډول عملیات نکي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق خان ویلي په کابل کې د چین، پاکستان او طالبانو درې اړخیزه ناسته شوې ده. نوموړي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په دې غونډه کې د اقتصادي او امنیتي همکارۍ په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو بحثونه شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان زی احمد په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د دغه لیدنې خبر ورکړی ویلي دي چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان، چین، پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ډیالوګ د 15مې ناستې د باسونو د تعقیب او راتلونکي شپږمې ناستې په اړه بحث وشو. محمد صادق خان داسې مهال کابل ته سفر کوي چې د هند او پاکستان ترمنځ تازه ترینګلتیا او کړکیچ رامنځته شوی و. دا سیاسي او نړیوال اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي مخکې له دې چې د هند او پاکستان ترمنځ اور بند وشي، اسلام آباد هڅه کوله چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په ګډون د سیمې د هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. د کابل په قصبه کې د امارات یا شیخ خلیفہ زید ال نهان خارګوټي یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له دوی څخه وخت چې د دوی اپارټمانونو درې کلن قسطونه په بشپړ ډول او یو ځل ورکړي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د بیکاری او اقتصادي بحران په وسنۍ شرایطو کې دوی د قسطونو ورکولو توان نه لري او د طالبانو د حکومت نه په دې برخه کې د همکارۍ وخت نه کوي. د طالبانو د حکومت د خار جوړولو وزارت په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نکړي. د شیخ خلیفہ زید ال نهیان د اماراتو استوګنیز خارګوټه چې 3,300 اپارټمنټونه لري د متحده اماراتو په مالی مرسته د کابل په قصبی سیمه کې په 1990 کال کې جوړ شو. د افغانستان د حکومت د دفاع وزارت د پاکستان د پوز هغه اداره کړی چې ګوندې د هند پوز پر افغانستان د توغندیو برید کړی. د طالبانو پلوی رسنۍ حریت د دفاع وزارت د ویاند عنایت الله خوارزمی له قبل خبر ورکړی چې نوموړی وایي د افغانستان پر خاوره د هند د توغندیو د برید په اړه ادعاوې حقیقت نه لري. تر دې مخکې د پاکستان د پوز ویاند جنرال احمد شریف ادعا کړې وه چې هند پر دې هیواد د راکټي حملو په دوام د افغانستان پر لور هم څو توغندي ویشتلې، خو هند هم ادارت کړی. د هندي رسنیو له مخې د بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وکرم مصری دا یو بې مفهومه ادعا بللې. ویلي دي د افغانستان خلک ډېر ښه پوهیږي چې په تېر یو نیم کال کې کوم هیواد پر وګړو او تاسیساتو حمله کړې دي او د هند پوځ هم دا ادارت کړې ده. البته دا هر څه تر هغه مخکې و چې د هند او پاکستان ترمنځ د بشپړ اوربند اعلان وشي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی ولایت کې د خوشحال راډیو په نوم د یوې سیمه ییزې رسنۍ د مسؤل مدیر سلیمان راحل د نیول کېدو خبر ورکړی. د خبریالانو د مدافع ټولنه وایي چې راحل د وایي یا سور په 15مه په غزنی ښار کې د استخباراتو د کارکوونکو لخوا ونیول شو، خو علت یې معلوم نه دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د طالبانو پر سیمه ییزو چارواکو غږ کړی دی چې د خبریال د سملاسي او بې له قید و شرطه خوشي کړي. په تېره یوه اونۍ کې د خبریالانو د نیولو دا څلورمه پیښه ده. د تېرې دوشنبې او سه شنبې په ورځو د تخار ولایت په مرکز تالوقان ښار کې هم درې تنه خبریالان، نصرت الله ابراهیمي، منیر هدف او اسدالله تیمور، ونیول شول. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو له مخې اوسمهال 14 تنه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي یا د حکومت په توقیف ځایونو کې او یا په حبس محکوم شوي دي. دا وو خبرونه. خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان کړی چې هند او پاکستان نن د بشپړ او سملاسي وربند هوکړه کړې ده. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالي او پر یو بل باندې ډزو د تیرو څو ورځو راهیسې دوام درلود. دا وربند د دواړو هیوادونو استازو هم تایید کړی دی. په دې اړه به رپورټ واورئ. دا به هم واورئ چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان کابل ته تللی او هلته یې د چین، افغانستان او پاکستان په یوې درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی دی. پر دې سربیره به له افغانستان نه په یو بل رپورټ کې واورئ چې په قصبه کې د اماراتو یا شیخ خلیفه زاید اللهان خارګوټي یو شمېر اوسیدونکي وایي طالبان ترې په یو وخت د څوک د اپارټمنونو د څوک قسطونو غوښتنه کوي چې دوی یې د ورکولو وړتیا او توان نه لري. نور رپورټونه هم لرو. همدارنګه به مو په حج کې هم د هغه خلکو له شکایتونو خبر کړو چې حج ته تللي دي او وایي څومره چې دوی پیسې تحویل کړي دي خدمات هسې ورته نه وړاندې کیږي. که وخت نور رپورټونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سموګګله ازادي راډیو نه ورهید. امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان کړی چې هند او پاکستان نن د بشپړ او سملاسي وربند هوکړه کړې ده. نوموړي پر اکسپانا یا پخواني ټوټر لیکلي دا اعلان د امریکا په منځګړیتوب د اوږدې شپې تر خبرو اترو وروسته شوی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل نورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان کړی چې پاکستان او هند د امریکا په منځګړیتوب خبرو کې په بشپړ او سملاسي وربند موافقه کړې ده. ښاغلی ټرمپ دا خبره پر ټروت ټولنیزې شبکې پر خپل اکاونټ لیکلې ده او ویلي دي چې د امریکایي منځګړو د تیرې شپې له اوږدو خبرو وروسته دواړه لوري پر اوربند سلا شول. ټرمپ هند او پاکستان دواړه ستایلي دي چې د ده په وینا له هوښیارۍ کار واخیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخته او نن سهار وختي په جلا بیانونو کې ویل چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو بیگا د پاکستان د پاوز له لوی درستیز او د پاکستان او هند د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په ټلیفوني خبرو کې له هغوی غوښتل چې ډیالوګ پیل کړي. رویټرز خبری آژانس د هندي او پاکستاني چارواکو له قوله تایید کړی ده چې دواړه خواوې به سمدستي پر یو بل ډزې ودروي. رویټرز د هند د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي دي چې هند او پاکستان بر روانه دوشنبه د می په 12مه خبرې پیل کړي. د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه پیل شو چې د هندي کشمیر په پهلګام سیمه کې د وسلوالو په یو برید کې شپږویشتنه سیلانیان چې ډیری هندوان و وژل شول. نوی ډیلی پر پاکستان تور ولګاو چې د دې وسلوالو ملاتړ کوي خو اسلام آباد دا تور رد کړی دی. د تیرې چهارشنبه په ورځ هند د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر او نورو سیمو کې نه ځایونه چې د هندي چارواکو په وینا د تروریستانو مرکزونه پکې وو وویشتل او وروسته پاکستان هم په بیلابیلو سیمو کې ځوابي حمله وکړي. د دې حملو په ترڅ کې د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف نن ادعا وکړه چې هند د خپلو حملو په دوام د افغانستان پر لور هم څو توغندي ویشتلي دي خو افغانستان او هند دا ادعا رد کړه. د طالبانو په لوی رسنۍ حریت راډیو د دفاع وزارت د ویان عنایت الله خوارزمي له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي د افغانستان پر خاوره د هند د توغندوی برید په اړه ادعاوې حقیقت نه لري. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وکرم مصری دا یوه بې مفهومه ادعا بللې ده او ویلي دي چې د افغانستان خلک ډیر ښه پوهیږي چې په تېر یو نیم کال کې کوم هیواد پر وګړو او تاسیساتو حملې کولې. د هند پوځ هم دا ادعا رد کړې ده. په عین حال کې د ازادي راډیو مشال څنګه د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ښار ته نږدې د یوې چاودنې خبر ورکړی. د مشال خبریال ویلي دي چې د شنبې په ورځ سهار وختي په شاوخوا دریو بجو د یوې چاودنې په غږ له خوبه راویښ شو او بیا یې د ډزو غږونه واورېدل چې نږدې یو ساعت یې دوام وکړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
دا د ازادي رادیو دا تاسو زموږ مازیګرنۍ نیم ساعته خبری مجله ته غواکې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي دي په کابل کې د چین، پاکستان او طالبانو درې اړخیزه غونډه شوې ده. نوموړي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې غونډه کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو په ګډون په بېلابېلو موضوعاتو بحثونه شوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې بیا د دې لیدنې خبر ورکړی، ویلي دي چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان، چین، پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ډیالوګ د پنځمې غونډې د بحثونو د تعقیب او د راتلونکي شپږمې غونډې په اړه بحث وشو. محمد صادق خان داسې مهال کابل ته سفر کړی چې اوسمهال د هند پاکستان ترمنس رامنځته شوی کړکیچ مخ په پراخېدو دی. د سیاسي او نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي اسلام آباد هڅه کوي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په ګډون د سیمې هیوادونه د پاکستان ملاتړ ته وهڅوي. په موکې دې رپورټ ته خو باید یادونه وکړو چې دا رپورټ مخکې لاغې چې د هند او پاکستان ترمنس د اوربند اعلان وشي یو سات مخکې چمتو شوی دی.
په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ رامنځته شوی کړکیچ مخ په پراخېدو دی او تازه تېره شپه هم دواړو هیوادونو پر یو بل د توغندیزو بریدونو ادعاوې کړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي چې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په قربتوب د چین، پاکستان او افغانستان درې اړخیزه ناسته ترسره کړي. نوموړي نن د مې په لسمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې ناسته کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو ترڅنګ د سیمې پر ثبات هم بحثونه وشول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان ضیا احمد هم په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې دغه لیدنې خبر ورکړی او ویلي دي چې په دې درې اړخیزه ناسته کې افغانستان، چین، پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ډیالوګ د پنځمې ناستې د بحثونو د تعقیب په اړه بحث وشو او پریکړه وشوه چې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ډیالوګ شپږمه ناسته به په کابل کې جوړیږي. په بیان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر له قوله راغلي چې نوموړي له افغانستان سره د دواړو هیوادونو سیاسي او اقتصادي اړیکې مهمې وبللې او هیله یې وښودله چې په راتلونکي کې به هم په دغه برخو کې ښه پرمختګونه وشي. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو کارپوه پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز کابل ته د صادق خان سفر ته په اشاره وایي که څه هم پاکستان د هند په مقابل کې د سیمې د هیوادونو د ملاتړ هڅه کوي، خو په خبره د چین په ګډون د سیمې ډیری هیوادونه په دې مسله کې هڅه کوي چې بې پرې پاتې شي او دواړه هیوادونه زغم ته رابولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د نړۍ هیوادونه هم ډیر فعال نه دي، ګرچې ظاهرا سیاسي اعلامې کوي خو دا هیوادونه خپل په حال پریښي دي. ځینې هلې ځلې د ایران د خوا وشوې چې هغه هم دغه ظرفیت نه لري چې دلته د منځګړیتوب کوم رول ولوبوي. د عربستان سعودي د بهرنیو چارو وزیر هم تللی دی هندوستان ته، هغوی هم ډیر نشي کولی چې پراخ رول ولوبوي. چین سره دې چې د ستمه کېده چې ډیر فعال به اوسېږي د پاکستان په ملاتړ، خو هغوی هم نښه کوي او دواړه خواوې زغم ته رابولي. د روسیې او د متحده ایالاتو دریځونه تقریبا ورته دي، هغوی هم غواړي چې دا کنفلیکت پراخ نشي.
خو د سیاسي چارو پوه اسحاق قطمر بیا وایي په داسې حال کې چې پاکستان په کور دننه د ټي ټي پي او بلوڅو له پراخه بریدونو سره مخ دی، اسلام آباد هڅه کوي چې د دوی د ادعا پر بنسټ کابل د پاکستان ضد ډلو له ملاتړه لاس په سر کړي.
پاکستان غواړي یو پیغام د کابل حکومت ته ورکړي چې په دغه وخت کې د کابل حکومت دی ټي ټي پي سره یا مثلا د بلوڅو بلتون غوښتونکو سره د خپلو مرستو نه لاس واخلي. او په داسې یو حالت کې چې هند او پاکستان سره په جګړه کې دي، دغه ډلې باید دغه امکانات پیدا نه کړي چې دوی بریدونه په پاکستان کې وکړي.
کابل ته د پاکستان ځانګړی استازي داسې مهال سفر کوي چې د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ د پراخېدو خبرونه ورکول شوي. په کابل کې واکمنو طالبانو ظاهرا په دې کړکیچ کې خپل ځان بې پرې ښودلی او له دواړو خواوو یې د زغم او ډیپلوماسۍ له لارې د مسایلو د هواري غوښتنه کړې. وروستۍ څو اونیو کې د طالبانو د حکومت او پاکستان لوري ترمنځ اړیکې او سفرونه زیات شوي. د اپریل په 19 نېټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سردار کابل ته تللی و او هلته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په یو لړ مسایلو خبرې کړې وي. له دې وړاندې د 13 اپریل په 15 د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق خان هم کابل ته تللی و. نوموړي له دې سفر وروسته په خپل ایکس پاڼه لیکلي و چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په لوړه کچه دوه اړخیز تعاملات بیرته پیل شوي. نوموړي دا هم لیکلي و چې پاکستان به له طالب چارواکو سره په مشوره د چین، پاکستان، ازبکستان، ایران او روسیې هغه درې اړخیز او څو اړخیز ډیپلوماټیک میکانیزمونه بیرته فعال کړي چې افغانستان هم پکې شامل دی.
ازادي رادیو ډاٹ کام
سپوکګلا ازادي رادیو ناوړی و سم دی افغانستان پاړه یو بل رپورټ. په کابل کې د قصبي او خارګوټي چې د امارات خارګوټي هم وایي د اوسیدونکو وایي په داسې حال کې چې کار او روزګار نه لري طالبان ترې د اپارټمنونو څو چنده یا د څو میاشتو قسط په یو وخت غواړي. دا چې دا خلک څه وایي په دې اړه پام وکړئ. د رپورټ
د کابل په قصبي سیمه کې د شیخ زاید ال نهیان امارات استوګنیز خارګوټ یو شمېر اوسیدونکو وایي د طالبانو حکومت خبرداري ورکړي چې که خپل درې کلن قسطونه ورنه کړي نو کورونه به ترې بیرته واخیستل شي. د دې خارګوټ یو شمېر اوسیدونکو د شنبې په ورځ د مای لسم ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال چې ښې دندې درلودې د خپلو کورونو قسطونه یې په وخت ورکول خو اوس د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نه شي کولی د درېو کلونو قسطونه په یو ځل ورکړي. د دې خارګوټي یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دوی اړ دي چې په کلني ډول یو لک افغانۍ قسط ورکړي. هر اپارتمان مالک باید درې قسطونه ورکړي. د بیلګې په ډول که یو کور یو سل شل متره مربع وي باید په کلني ډول یو سل اتیا زره افغانۍ قسط ورکړي. زه خپله باید درې سوه اووی زره افغانۍ ورکړم. خدا چې زه دنده نه لرم معاش نه لرم دا پیسې له کومه کوم؟ د برېښنا اوبو لګښتونه نشم ورکولی د ماشومانو لپاره خواړه نشم برابرولی. په ټول خارګوډي کې یو ډول اندېښنه پیدا شوې ده او هر سړی فکر کوي چې که طالب سهار راشي او موږ له کوره وباسي موږ به څه کوو. د دې خارګوټي یو بل اوسیدونکي او د گذر وکیل لطف الله رسولي ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د خلکو اقتصادي وضعیت ته پام وکړي. دوی د خارګوټي خلک ډېر بېوزله دي. دوی نشي کولی د درې کلونو قسطونه په یو ځل ورکړي. دا په رښتیا له خلکو سره ظلم دی. زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې باید مرسته وکړي. خلک کار او معاش نه لري. دوی باید د خلکو ستونزو ته پام وکړي. دوی وایي د دې خارګوټي ډېری اوسیدونکي ټوټپوړي دولتي چارواکي او بېوزله خلک دي چې په دې خارګوټي کې ورته کورونه په شل کلنو قسطونو ورکول شوي او دا چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال دوی دندې درلودې او د کورونو قسطونه یې په خپل وخت حکومت ته ورکول. په دې اړه د طالبانو د حکومت د خارج جوړولو وزارت ویان کمال افغان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي طالبان د اول خلکو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي څو خلک وکولی شي د خپلو کورونو اقساط په خپل وخت ورکړي. له ډلې بشیر دودیا له ازادي راډیو ته وویل
دوی چې اوس دا عذر وړاندې کوي چې قسطونه نشي رسولی اوس د دوی دپاره یا دا ده چې باید مراعت وشي. اما په مجموع کې د فقر او بېوزلۍ دپاره د هېواد په سراسر کې تدابیر پکار دي. که چیرې د کارونو زمینه برابره شي چې خلکو ته د عاید مدرکونه موجود وي او دوی په کار باندې بوخت وي نو بیا هم د خپل فامیل نفقه ترلاسه کولی شي او هم به کېدای شي خپل قسطونه ادا کړي.
دې ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت باید پانګونه راجلب او د غراز د پانګوالو د هڅولو لپاره ګمرکي او مالیاتي تعرفې کمې کړي، د غراز قانون استخراج کړي ترڅو دولتي بودیجه تمویل کړي. ډېری افغانان د بېکارۍ او اقتصادي ستونزو څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام UNDP د یوې نوې څېړنې له مخې چې دوه ورځې وړاندې خپره شوه د افغانستان 15% نفوس د ژوند لومړنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی. دغه ادارې 10 ورځې وړاندې هم ویلي وو چې 90% افغاني کورنۍ د دندو عواید له لاسه ورکولو له امله اړ شوي چې خپل ورځني لګښتونه تر وروستۍ کچې راټیټ کړي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم په افغانستان کې د رسنیو موضوع له هغه چې طالبان واک ته رسیدلي دي په افغانستان کې په مجموعي توګه چاپی تصویری او غږیز رسنۍ له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي او د رسنیو په شمیر کې چې په بیلابیلو ولایتونو کې تلویزیونونه و راډیوي خپرونې وي یا نور نشرات و په ډېرې تیزی او چټکۍ سره کمې راغلی دي. ګڼې رسنۍ د طالبانو د حکومت د فشارونو له کبله او یا د مالي ستونزو له کبله تړل شوي دي. ګڼ خبریالان له افغانستان نه وتلي دي او کډوال شوي دي. په چاپي رسنیو کې هم چې یو وخت په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو مرکز کابل کې په وروستیو کې ډېر شوي ډېر څرګند کمې راغلی دي. په دې اړه پام وکړئ زما د همکاري سنا کاکړ رپورټ ته.
په هلمند، روزګان، زابل، نیمروز دغو ولایتونو کې خو چې زه خبر یم یا معلومات لرمه کومه چاپي رسنۍ نشته چې چاپېږي.
په کندهار کې یو فرهنګي فعال و چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راډیو کې خپور شي. د ده غږ د بدلون په شرط وویل
چاپي رسنۍ اوس په افغانستان او خصوصا په کندهار کې بیخي پر نشت حساب دي. په کندهار کې یوه هم صداقت محلنۍ تقریبا میاشت مخکې چاپ شوله. او په کندهار چې بل محل نه د اوسار فنمو باندې د بولدک ولسوالۍ څخه خبریږي او شخصي یا خصوصي رسنۍ بل فعالیت نه لري.
د کابل اوسیدونکي حسینه وایي پلازمینه کې هم اوس د چاپي رسنیو تشه احساسېږي.
مخکې به چې کرتاسې فروشي ته لاړو ډېرې مجلې او اخبارونه به اوس چې لاړ شو نه مجله شته نه اخبار شوې نه چاپېږي. اوس وخت کې مونږ ډېر ضرورت لرو مجله او اخبار ته، ځکه چې کور کې ناست یو، کار نشته، وظیفه نشته، مکتبونه نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې د افغانستان په پلازمینې او ولایتونو کې لسګونه خصوصي چاپي رسنۍ موجودې وې چې په بېلابېلو برخو لکه سیاسي، ادبي، هنري، اجتماعي، ورزشي او نورو کې فعالیت درلود. ژورنالیست عبدالله اکبر اکبر چې د افغانستان په چاپي رسنیو کې د کار اوږده تجربه لري، د خپلواکو چاپي رسنیو د فعالیتونو د کمزورېدو او بندېدو لاملونه بېلابېل ګڼي. ښاغلی اکبر ازادي راډیو ته وویل
چندین عوامل میتونه باعث از این شده باشه که نشاط چپ
طول عملونه کیده ایشی چه اوز چپی رسانه پا افغانستان که فعالیت نکوی ده حاکم نظام لحد از یاد سانسور داوری بیسو نشتون چه یوشمر نریوال و بنسرطون لخواه برسانه و تاور کول کیده ده انستگرام و تیک تاک پشان ده یوشمر طولانیز و رسانه و مطرح کیده ده زوانان و اقتصادی فقر او ده پام ورد کچه بانده لحواده ده چپی رسانه و ده خبرالان و وطل نور عملونه هم کیده ایشی
عوامل دیگه هم میشن.
ول مخوختل په دغه راپور کې په افغانستان کې د تړل شویو خصوصي چاپي رسنیو له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو حاضر نشول. د یادونې د کتابونو په غلس کې چې ځینو کتاب پلورنځیو ازادي راډیو سره شریک کړي چې په خرڅلاو یې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا بندیز لګېدلی، په یوه تیا شمېر کې د مینې مجلې په پلور هم بندیز شامل دی.
له خبرونو ورآخوا
مخکې لدی چې حج ته د تللو افغان حجیانو په ستونزو تم شو، یوه سیمه ایزه او نړیواله موضوع اخلو. د کردستان کارګر ګوند یا پی کی کی په وروستیو کې یو تاریخي اعلان کړی دی. خدای نه دی ویلي چې دغه ډله به منحل کیږي. په دې اړه عصمت ساروان تفصیل لري.
د فبروري په میاشت کې د پی کی کی د بندي مشر عبدالله اوجالان لخوا د خپل ډلې د منحل کېدو او له ترکیې سره د څلور لسیزې اوږدې وسلوالې شخړې د پایته رسولو له غوښتنې وروسته د ډلې کانګرس جوړ کړ. د کردستان کارګر ګوند اعلان کړی چې د دې اونۍ په لړ کې د عراق په شمال کې په خپل جوړ کړي کانګرس کې تاریخي پریکړې کړې دي، خو دای نه د تایید کړی چې آیا د ګوند د منحل کېدو یا وسلې ایښودو پریکړه یې کړې او که نه ده. د فرات خبري اژانسۍ له دې غیر قانوني ډلې سره نږدې اړیکې لري. د راپور له مخې کانګرس له دوشنبې تر چهارشنبې پورې د عراق په دوو سیمو سلیمانیې او دوهو کې ترسره شوی. یا د ډلوی د کانګرس د پریکړو نور جزئیات به ډیر ژر له خلکو سره شریک شي. په فبروري کې د پی کی کی بنسټګر او بندي مشر عبدالله اوجالان د ډلې له غړیو غوښتي و چې کانګرس راوبولي او په کې د دې ډلې د منحل کېدو او وسلې ایښودو پریکړه وکوي څو له ترکیې سره د اوږدې مودې شخړه پای ته ورسیږي. د څلور میاشتې وروسته له دې دا خبره وکړه چې د ترکیې حکومت د پخلاینې وړاندیز ورته وکړ. له 1980 کلونو راهیسې دغه جګړې د لسګونو زرو کسانو د مرشوبلې سبب شوي دي. پی کی کی چې د ترکیې، متحدو ایالاتونو، اروپایي اتحادیې او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو له لوري یوه ترهګره ډله ګڼل شوې، د اوجالان له غوښتنې وروسته سمدستي اوربند اعلان کړ. خو دې ډلې ټینګار کړی چې تر وسلې ایښودو مخکې باید ځینې شرایط پوره شي چې په کې د سولې د خبرو لپاره د یو قانوني چوکاټ جوړېدل هم شامل دي. د فرات خبري اژانس د راپور له مخې په کانګرس کې د اوجالان هغه پیغامونه ولوستل شول چې خپلې لیدلاري او وړاندیزونه یې پکې کړي وو. د ترکیې یو مشهور تلویزیونی چینل خبر ترک هم تایید کړی چې کانګرس د پی کی کی په سلیمانیه او د هوک کې جوړ شوی دی. د ترکیې کورت پلوه ڈی اے ایم ګوند چې د سولې د روانو هڅو برخه ده د جمعې په ورځ وویل چې تمکیږي پی کی کی ډېر ژر یو رسمي اعلان وکړي. له 1999 کال راهیسې چې اوجالان بندي شوی څو ځله هڅې شوي څو هغه وینه بهېدا ودرول شي چې له 1904 اچیم کال راهیسې پیل شوې او تر 3200 ډېر کسان پکې وژل شوي دي. د سولې د بهیر د بیا پیل لپاره تر ټولو وروستۍ هڅه په تیر اکتوبر کې د ترکیې د ملتپال شي اړخ سیاستوال دولت باغچلی لخوا مطرح شوه. هغه وړاندیز کړی و چې که پي کي کي له تاوتریخوالي لاس واخلي او ځان منحل کړي نو شای اوجالان ته چې دا مهال استانبول ته نږدې په یوه ټاپو کې بندې دی په مشروط ډول خوشي شي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 300 22 11 22 201.
دوستان زما غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم په سعودي عربستان کې د افغان حجیان وضعیت، یو شمېر افغان حجیان چې د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت له لارې سعودي عربستان ته لیږل شوي دي، د ټیټ خدمتونو د ټیټ کیفیت نه شکایت کوي. په دې اړه به د خبرونې وروستی رپورټ راواخلو او وروسته زما بل همکار راسي.
معلمین ما قسم عمران که تا بسیاریش ما برای خود ما میگن که شما برید مراسم خودتان انجام بده.
په سعودي عربستان کې یو افغان حاجی و، دوی وايي دوی ته خدمتونه د هغو پیسو مطابق نه وړاندې کیږي چې دوی د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره ورکړي دي. د ازادي راډیو ته وویل
جای بود واسه را که گرفت است تقریبا در 12 منزل است. سری از اوجا از ما اصل ضعیف هستند، ضعیر هستند، بالا و پایین شده نمیتونن. یک
هغه خونه یه چه ده افغانانو لپاره نیولی تقریبا پا 200 پرونو که دی. لفت هم دشبه لیوی بجه ده سهر تر 500 بجو غیر فعال وی. ډیری حاجیان چې بې وسه او کمزوري هم دي حکته پورته تللی نشي. د څښاک اوبه نه لرو، ان په تشنابونو کې د ځان مینځلو لپاره اوبه نشته. د ډیرو ښوونکو لومړی ځل دی چې موږ سره راغلي دي. د حج په مراسمو هیڅ بلدتیا نه لري. هغه پیسې چې مو پرې کړي هغه ډول خدمتونه نشته.
یو بل افغان حاجی هم ورته شکایت مطرح کړ.
مشکلات خود دارن، وادیر است، اتاقا، همه چیز. افغانان ده هر کال پشان خپل ستونزه لری لاره لری ده شده چی اوسی کمزوری دی از پنجیری ما دیر پازاب دی خپل لاره نشی مندلی. دو دوی ستونزه دیر مطرح نده خوزای او دلار دلیره والی ستونزه جدی ده.
حتی مکره چی په سعودي عربستان که دفعان حاجیانو تستونز و وندیخنو پرده ده طالبان ده حکومت ده حج او اوقاف و وزارت دویان محمد حسینی نظر ولرو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د حج په بهیر کې د ستونزو شتون نوې خبره نه ده. دا ستونزه د تېر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه او حاجیانو په وار وار د اسانتیاو، مناسب استوګنځای، کافي خوړو او د مسلکي ښوونکو د نشتوالي په اړه شکایتونه کول. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي راډیو ټلویزیون د راپور له مخې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو لومړۍ الوتنه د سهار په 8 له کابل هوایي ډګر وه. په دې مناسبت جوړ شوي مراسمو کې د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي و چې د حاجیانو د لیک پروسه په بریالیتوب، په ژمنتیا، اخلاص، صداقت او مسلکي معیارونو ترسره کیږي. نوموړي دا ډاډ هم ورکړی و چې د هیواد په څلورو پروازي زونونو کابل، کندهار، بلخ او هرات کې د حاجیانو لپاره ټولې اړینې اسانتیاوې برابرې سوي او دوی ته د خدمتونو وړاندې کول یې له لومړیتوبونو څخه دي. دغه شان د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت سرپرست شیخ نور محمد ثاقب هم په دې مراسمو کې ویلي و چې د 1500 افغان حاجیانو د لارښوونې لپاره د هیواد له ګوټ ګوټه 652 جید عالمان د یوې ازموینې له لارې غوره سوي تر څو د حج د مراسمو په ترسره کولو کې حاجیانو ته لارښوونې وکړي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomo دا فیسبوک پانه دا او پا ٹویٹر کی مو پا twitter.com/azadiradio مندلائشی. آزادی رادیو ہر شیبہ لتا سرا.